افغانستان کې اته بجې شوې. دغه پروګرام د امان الله میرزي په تخنیکي همکارۍ درته خبریږي چې په دویمه نیمه کې ژوند په شیبو کې او بشري حقونو پروګرام اوري. خو په لومړۍ نیمه کې اوري چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي روسیا پلان نه لري چې له چین او پاکستان سره په ګډه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی دادی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تېرو نهو میاشتو کې په ټول هیواد کې د مخالفینو څه باندې 400 قومندانان د افغان پولیسو په ځانګړیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي د کندهار لښکرګاه لویې لارې د ټرافیکو پر مخ پرانیستې او تمه ده نن سهار په 10 بجو خلک پرې تګ راتګ پیل کړي. او د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې د ټینګښت لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړېدل ضروري وبلل. اوس هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونو ته راځو. د کورنۍ چارو وزارت وایي په تېرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاغیانو تر 400 ډیر قمندانان افغان پولیسو وژلي دي. د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې 400 تنه قمندانان د پولیسو د ځانګړي قطاعت له لوري په افغانستان کې وژل شوي دي.
420 دفعی بودن که توسط قطعات خاص پلیس ملی افغانستان در نقاط مختلف.
خغالی صدیقی ویل 340 تنه هغه کسان دي چې د پولیسو د ځانګړي قطعات لولوري د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لمنځه وړل شوي دي. دا د طالبانو د بیلابیلو کچو کسان دي. د سرګروپانو په سطحه په کندوز، بغلان، اوروزګان، فراه، ننګرهار او نورو سیمو کې چې طالبان پکې فعال دي په جګړو کې داخلو. صدیقی زیاته کړه په دغو وژل شویو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. د صدیقی په وینا د پولیسو لوري د طالبانو تر ټولو ډیر قمندانان په کندوز کې وژل شوي دي. افغان چارواکي په هلمند کې وایي چې نن یې د لښکرګاه کندهار د لوی لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستې ده. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي مسؤول احمد تسل شکیل ازادي راډیو ته وویل دغه لاره که څه هم پرون شپه ناوخته پرانیستل شوې خو تمه ده نن د ټرافیکو پر مخ هم خلاصه شي او خلک پرې تګ راتګ وکړي. په دې اړه نور جزئیات په روان پروګرام کې اوریدلی شئ. د هلمند کندهار د لښکرګاه کندهار لوی لار له 4 ورځو راهیسی د طالبانو لخوا د پلو پلچکونو د الزولو په خاطر د ترافیکو پر مخ تړلې وه. په کندهار کې چارواکي په دې باور دي چې په سرحدي ولسوالیو او لویو لارو کې د پولیسو د تشکیلاتو زیاتېدو ته اړتیا شته. پرون په کندهار کې د امنیتي غونډې پر مهال والی محمد همایون عزیزي د پولیسو د تشکیل او تجهیز ستونزه د ټلیفون له لارې د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد سره شریکه کړه. د کندهار په امنیتي غونډه کې والی همایون عزیزي د کندهار له خلکو سره ژمنه وکړه چې د ولایت د امنیتي ځواکونو د ستونزو مسأله به له ولسمشر اشرف غني سره هم شریکه کړي. او په پکتیکا کې په لزګونو نجونی نن له 12 ټولګي فارغيږي. پکتیکا له هغو ولایتونو څخه یو دی چې ډېرې لږ نجونی پکې تعلیم کوي. د پکتیکا والی الیاس وحدت په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
د پکتیکا په تاریخ کې به نن د لومړي ځل لپاره د 12 ټولګیو نجونی فارغې شي. د 4 ښوونځیو نه فارغيږي. شمېر یې شاوخوا 50 دی.
په ټول افغانستان کې د اوس لپاره شاوخوا 3 میلیونه نجونې په 10,000 ښوونځیو کې په زده کړو بوختې دي. بیا هم خرغلی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړېدل ضروري دي. جان کیری دا خبره پرون په واشنگتن کې وکړه.
The two-state solution is the only way to
خغلی کې ریوی د دوو دولتونو رامنځته کېدل یوازینی حل لار ده چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ عادلانه سوله ټینګه کړي. دا یوازینی لار ده چې د اسرائیل راتلونکي د یو یهودي او دموکرات دولت په توګه تضمینوي چې په سوله او امنیت کې له ګاونډیو سره ژوند وکړي. او دا یوازینی لار ده چې د فلسطینیانو راتلونکي ازادي او د دوی کرامت تضمینوي. دا په سیمه کې د امریکا د ګټو هم مهمه وسیله ده.
And it is an important way of advancing United States interests in the region.
جانکاری دا خبره پرون په داسې وخت کې وکړه چې د ولسمشر اوباما د ادارې او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. دغه دواړو لوریو اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې امریکا د اسرائیل د حکومت په مخالفت ممتنع رایه وکاروله. امنیت شورا د نتنیاهو د حکومت له لوري په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودانو د میشت ځایونو جوړېدل غندلې دي. روسیه خبرداری ورکړ که امریکا پر دغه هیواد نوی اقتصادی بندیزونه ولګوي انتقام به واخلي. د روسیه د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د چهارشنبې پر ورځ وویل که چیرته واشنگتن د دښمنۍ نوی ګامونه واخیستل نو ځواب به ترلاسه کړي. د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهام ویلي دي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د سایبر بریدونو له امله به پر روسیې او ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت بندیزونه ولګول شي. شک کیږي چې روسیې د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې انټرنیټي بریدونه کړي دي. ماریا زخاروفا موویل موږ نور د روسیې د هکرانو د درواغو خبرونو ستړي کړي یو. د سوریې په مرکز دمشق کې پرون پر د روسیې پر سفارت دوه ځلې ډزې وشوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل دا ډزې تروریستانو په دې هدف کړي چې په دغه هیواد کې د سولې له هڅو پاملرنه بل لور ته واړوي. د بیان له مخې یوه مرمۍ د سفارت د غولي شاته او بله یوه له ودانۍ سره نږدې لګېدلې ده. د بیان له مخې یوه مرمۍ د سفارت د غولي شاته او بله د ودانۍ مخې ته لګېدلې ده. د سوریې په کورنۍ جګړه کې د چې نږدې شپږ کاله پوره کېږي ماسکو د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه. خبرونه مو په ازادي رادیو باندې واوریدل. د خبرونه له ویب سایټ هم ترلاسه کولای شئ. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا چې د روسیې د بهرنیو چې د روسیې چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی ردوي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د منځګړیتوب په اړه بحث کړی دی. وایي د دغو خبرو هدف په افغانستان کې د وضعیت ښه والی دی. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې غونډې په اړه پلټنې کوي.
ما از مجاری دیپلماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر در خصوص ماهیت و محتوای این نشست کار میکنیم.
د کندهار لخکرګه لوی لار چې له څلور ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ د طالبانو لخوا د بمو د پلچکونو او پلونو د لزولو په خاطر تړلې و پرون ناوخته پرانستل شوې ده. تمه ده دغه لوی لار باندې تګ راتګ نن سهار په لسو بجو پیل شي. په دې اړه هم درته جزئیات وړاندې کوو او د ژوند شیبو اونیس پروګرام درته خبرو.
کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسې که یو څه خپل هویت له لاسه ورکړي.
وخت په افغانستان کې اته بجې او نه دقیقې کېدونکي دي. راځو لومړی مطلب ته. د روسیې حکومت وایي دغه هیواد له چین او پاکستان سره داسې پلان نه لري چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي د ماسکو د په غونډه کې د روسیې پیکینګ او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه د دې لپاره جوړه شوه چې د سیمې په همکارۍ د افغانستان وضعیت ښه شي. په ماسکو کې د سې شنبې په ورځ په درې اړخیزې غونډې افغان حکومت سخت انتقاد کړی دی. احمد شیبارو نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د روسیې استازی وایي چې نه چا له روسیې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي او نه هم ماسکو له چین او پاکستان سره دا پلان لري چې داسې څه وکړي. زمیر کابلوف زیاته کړه چې د روسیې، چین او پاکستان استازیو د سیشن بی پروس په ماسکو کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې لپاره په سیمه ییزه کچه پراخې هڅې پکار دي تر څو له کابل سره په ګډه داسې هدفونه وټاکل شي چې نتیجه ورکړي. کابلوف بیا وویل په اوسنیو جنګي حالاتو کې د سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د روسیې ځانګړي استازي زیاته کړه چې په ماسکو کې درې اړخیزه غونډه په حقیقت کې د سیمې په کچه د ګډو هڅو رامنځته کول دي. د کابلوف په وینا په راتلونکي کې به دغه ډول غونډو ته د افغانستان او د سیمې د هغو هیوادو استازي هم راوبلل شي چې د افغانستان د لانجې له حل سره دلچسپي لري. د روسیې استازي انټرفاکس خبري اژانس دا خبره هم وکړه چې دغه ډول غونډې به عملي او مثبتې نتیجې ورکړي. په ماسکو کې د سیشن بي د ورځې پر درې اړخیزه غونډه د افغانستان حکومت او امنیت شورا په ځانګړي ډول هغه وخت سخت انتقاد وکړ چې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو د نمونو د لرې کېدو مسله یاده شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وویل
ما از مجازی دیپلوماتیک خیش برای دریافت معلومات بیشتر
موش لخپلو دیپلوماتیکو سرچینو د دقیق غونډې د څرنګوالي او محتوا په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوو. هیڅ سرچینه د افغانستان له حکومت پرته د صلاحیت نه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لیست څخه د افغانستان د خلکو نوم لري کړي. د طالبانو په برخه کې هم مسله هم داسې ده.
د خصوص طالبان نیست همین ګونه.
د افغانستان ولسی جرګې هم د ماسکو د غونډې په اړه خبرګون ښکاره کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د روسیې، چین او پاکستان د استازو غونډه په ښکاره د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي نه پوهېږي چې ولې دا ځل دې غونډې ته توجه زیاته شوه، کنه ورته درې اړخیزې غونډې دوه ځله مخکې هم روان کال جوړې شوې وې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
مننه چې ازادي رادیو ته غوښته. مدني بنسټونو او سیاسي ګوندونو استازي د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکي ټینګار کوي او له حکومت غواړي چې د دوی په چارو کې مداخله ونه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د اصولنامې په نوم د یوې مقررې د وړاندې کولو په مهال وویل چې حکومت او انتخاباتي کمیسیونونه دواړه باید د انتخاباتو شفافیت او خپلواکۍ ته ژمن پاتې شي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
یو شمیر مدني بنسټونه او سیاسي ګوندونه په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د راوستو ترڅنګ د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکۍ ټینګار کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د اصولنامې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د شفاف او بریالیو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو ترڅنګ نور بنسټونه هم باید خپل رول ولوبوي. ښاغلی یوسفای حکومت باید د انتخاباتو په برخه کې د خپلواکۍ اصل ته درناوی وکړي او انتخاباتي کمیسیونونه هم باید په پوره خپلواکۍ سره کار وکړي.
نو حکومت هم غوښتي چې باید د ټاکنو کمیسیون لپاره هغه د استقلالیت اصل ته درناوی وکړي او همیشه باید کمیسیونونو ته د مستقل نهادونو په توګه وګوري او د هغوی په کاري بهیر کې مداخله ونه کړي، لاسوهنه ونه کړي. په عین حال کې کمیسیون غوښتي چې باید د خپل استقلال ته ډېره پاملرنه وکړي، په کړنو کې، په پرېکړو کې، په هر هغه مورد کې چې دوی پرې ثبات نشي باید استقلالیت مسلې ته ډېره پاملرنه وکړي.
ښاغلی یوسفای دوی په انتخاباتي سیستم کې د اصلاح لپاره د شاوخوا 500 بیلابیلو بنسټونو او ادارو سره په ګډه یو اصولنامه جوړه کړې او دغه اصولنامه حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو ته سپارلې ده. په 1993 مریز کال کې د ولسمشریزو انتخاباتو له ترسره کولو وروسته د دغه انتخاباتو د شفافیت پر سر ډېرې نندرې راپورته شوې، خو د ملي یووالي حکومت له رامنځته کېدو سره د دې حکومت مشرانو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمنه وکړه. دا دوی لژمن سره سم غوراوی کمیټې له خپل کار وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لیست ولسمشر ته وسپاره چې ولسمشر بیا له دغې ډلې وتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړل. بل پلو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی دغه کانفرنس ته په وینا کې وویل چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې اصلاح او د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی او د انتخاباتو مسله د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
برای اصلاح نظام انتخاباتي
اصلاح او د انتخاباتو ترسره کولو لپاره حکومت او سیاسي مشران قوي راده لري. بل مهمه مسله چې حکومت په دې برخه کې په پام کې لري هغه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره د مالی امکاناتو برابرول دي.
تعیین منابع مالی برای برگزاری انتخابات است.
خغل مرتضوی وای حکومت په انتخاباتي نظام کې بنسټیز اصلاحاتو ته ژمن ده او هڅه کوي چې په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو پر راوستو سره د ولس بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
مننه چې تر دې دمه ازادي رادیو تاوګه اسقدر منوریدون کوله کسانګ مو چې پروگرام په معرفي کې واوریدل د لخکرګا کندهار لوی لار د چې د طالبانو له خوا د پلونو پلچکونو د الزولو په خاطر لڅور درایسي بند و برته پرانیستل شوی او چارواکي هیله خي چې ترافیکو پر مخ هم نن لغرمی مخ کې د غلار پرانیزي او برته د ترافیکو جریان په دغه لوی لارې پیل شي. زموږ خبريال الیاس دایي چې په هلمند کې د ازادي روډ لپاره خبرې لیکي اوس په پراګ کې د ټاپ استودیو کې را سره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي. مهرباني
ستنګ زیسه به د اوس چې افغانستان کې تقریبا پاو باندې شپانس باندې اته بجې څو شپې مخکې مې د احمد شکیل تسل سره خبرې وکړې. د لارې په اړه غوښتل چې تیر شپه د وو بجو په شاوخوا کې د شندک منډه لوی پل چې وسلوالو د مینونو په واسطه لوزول و هغه جوړ شوی دی او د دوی ټانګونو پرې تا ګرا تا کړې دی. که څه هم درغه وروسته یو بل پل چک دل وزولو ول اوازه و خو غیرت کړو ول چې لار بالکل چمتو ده د ته چې خلک پرې تا ګرا تا ګوکه د نه لسو بجو په شاوخوا کې البته دا ژمنو کړ چې ترافیک ته اجازه ورکړي چې د لار نشته په
لطیر دو روز رئیس چې وسلوالو طالبانو د لشکړګاه لوی لا د ترافیکو پر مخ تړلې و او د شینډک مانده په سیمه کې یو لوی پلچک په بمونه لوزول نو د افغانستان ځمکني او وایي قوا او توانېدل چې دغه د دو روز عملیاتو په لړ کې تیر شپه د وو بجو په شاوخوا کې د شینډک مانده د کوم پلچک چالو زوالې سو د ملي پولیسو ملي اردو او ضربتي قوا او همدارنګ د هوایي ځواکونو افغان هوایي ځواکونو په ملتیا د غلار پرانستل سو کوبه خاص ستونز نه و د شپې شاو خوا و بجره چې د شینډک مانده لار پلچک چې کوم
احمد شکیل تسل دا په هلمند کې د 215 میوان کلوردو د عامه اړیکو د مطبوعاتو د دفتر مسؤل دی. هغه وویل چې په دې اړه چې څنګه پراتلونکي کې بیا د ستونزو پیښه نشي نن یو لوی نظامی غونډه هم لري او تر هغه وروسته به یو شمیر کوټلي ګامونه واخیستل سي او وروسته تر دې به اجازه ورنکول سي چې ځینې ماموریتونه او پوسټو ته نږدې وسلوال وکولای سي چې پلچکونه والوزي. او دغه رنګ په دغه شاوخوا کې د عملیاتو خبر عمر کړی ول چې د شندک د مانده د پلو په شاوخوا کې عملیات کړی دی او تقریبا یو شمیر وسلواله وجیل دي چې د ول دا قرارګاوی دی د پر جوړ سی وی چې هر وخت لار تهدید کی او په دې سیمه کې مینو نه ځپځه کی.
سو همداشن په همدر عملیاتو کې چې مکانی او هوایي ځواکونو عملیات لودل د شندک مانده په سیمه کې چې وسلواله کوم کمینی والی ویل دغه څخه په ملي اردو په ملي پولیسو باندې اندختونه کول دي. هوایي وزمکني بریدو په لار کې اته وستانه وسلوال طالبانو ته مرشوب لاو او د وامدارنګ یو غویا ورده سرچا موټر درې موټر سیکلان او دغه شپږ مورچل چې ډیر مستحکم مورچل لامه غزای څخه د وسلوال ځواکونو باندې اندختونه کول هغه مورچل حمله منځلاړل.
البته څنګه زه پر اوسه د خبرو پاره چې خاص د تلفات پاره وسولې وسلواله طالبانو څنګه دی ویلي هلمن یو چې لارنن څنګه چې حکومت واده وکړه په دغه وخت باندې د ترافیک پر مخلاص
مالي ډیره زیاته مننه کوم د ازادي روډ خبريال لیا سایو چې د لخکرګا کندهار د لوی لارې د پرنسټل کېدو زیره په موږ وکړ. البته د غلار له څلور ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ د دې لپاره تړل دي چې طالبانو په دغه لوی لار کې ځینې پلونه پلچکونه د بمونو په واسطه الوزول دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین په دولت کې دننه د مخالفینو د ملاتړ پر موجودیت اعتراف کوي نو لازمه ده چې په افشا کولو او نیولو کې ځنډ ونه کړي. د خبرې پرون د جرګې غړیو په عمومي غونډه کې وکړي. تفصیل له خان محمد سیند پر راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای دا چې د هیواد باوري امنیتی او استخباراتي ورګانونه په دولت کې د نن ځینې کړي د وسلوالو مخالفینو پر ملاتړ تورنوي په کار د چې ژر تر ژره پر ضد اقدام هم وکړي. دوی ټینګار کوي چې امنیتي ارګانونه د داسې افرادو او کړیو په افشا کولو او نیولو کې سست عمل وکړي، دا به حکومت او خلکو ته په لاس زیان تمام شي. د ولسی جرګې غړی کبرا مصطفی وویل چې امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې جدي عمل وکړي.
ریاست امنیت ملی وقتی که انتقاد میکنه که میگه که کسانی هستن که
د ملی امنیت ریاست انتقاد کوي چې داسې کسان سره چې د تروریزم لاتړ کوي، څوک چې د هیواد له سترو ګټو او ملی مصالحو سره خیانت کوي باید ونیول سي او محکمې ته راوکشل سي.
همدارنګه د دغه جرګې بلې غړي شکیبا هاشمی وویل هر څوک چې په هر سطح کې وي او له هیواد سره خیانت کوي باید ونیول شي.
وقتی که آقای ستانکزی حرفا را میزنه وظیفه رئیس امنیت پس چیست؟ وقتی که
کله چې شاغلی ستانکزی دا خبری کوي بیا نو د ملي امنیت د رئیس دنده څه ده؟ که زه خاینه اوسم او د ملي ګټو پر ضد عمل وکړم ولې مې نه نیسي؟ زما هیله ده چې څوک د ملي ګټو پر خلاف عمل کوي باید ونیول سي.
د ولسی جرګې غړي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د سې شنبې په ورځ د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویلي چې په دولت کې دننه داسې افراد او کړۍ شته چې له مخالفینو سره لاس لري. د سیاسي چارو پوه خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل حکومت د داسې افرادو د افشا کولو او نیولو توان نه لري، ځکه چې د داسې افرادو او کړیو تر شا ښایي ځینې سیمه ایزې او نړیوالې استخباراتي کړۍ ولاړې وي.
زما باور دا ده چې سیمه‌ایز او همدارنګه نړیوال قدرتونه شاید د داسې حلقاتو تر شا ولاړ وي چې هم یې په دې معنی چې هم د افغانستان د نظام داخل دي او هم د نظام مخالفینو سره لاس لري.
په حکومت کې دننه د مخالفینو د ملاتړو د موجودیت خبره نوې نه ده، بلکې پخوا تر دې هم ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو ورته څرګندونې کړې دي. کله کله ځینو خلکو او د مدني ټولنې فعالانو د مظاهرو په کولو سره پر حکومت ټینګار کړی چې دولتي ادارې دې له دغو کسانو او کړیو څخه پاکې کړي. حکومت هم تر دې وړاندې ټینګار کړی چې په دې برخه کې به جدي اقدام وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ورزو یو پروګرام یو راپورت چې له کونړ ازمو خبریال رالیږلی. په کونړ کې له 12 ټولګیو فارغ شوي کسانو ته د کانکور ازموینه کې د ګډون په خاطر د چمتووالي کورسونه جوړ شوي دي. دغه کورسونه چا او په کومو ځایونو کې جوړ کړي؟ په دې اړه رحولا نوري ته غوږ دو.
په کابل او بهرنیو هیوادونو کې میشتو او دندې درلودونکو کونړیانو د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کانکور ته د چمتووالي درې میاشتنی کورسونه جوړ کړي چې اوس مهال پکې په سلګونو کسان په زده کړو بوخت دي. د ټولنیز خوځښت په نوم ټولنې یو تن مشر عنایت الله ضیا ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې په کابل کې دندلرونکي کونړیان په خپل منځ کې سر راټول شول، پریکړه وکړه چې هر تنخواه کې به یو څه پیسې راجمع کوي او په هغو پیسو به د خپل ولایت په لیسو کې لومړی د عصري مضامینو ښوونکي روزي او له هغه وروسته به په هر لیسه کې له 12 ټولګیو فارغینو ته کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي.
فلحال موږ د 12 فارغینو لپاره دا پروګرام لرو چې هغه درې میاشتې اماده شي د خپلو مسلکي استادانو د طریقه نه تر څو باندې وکولی شي چې د خپلو خوښو پوهنځیو ته په ښو نمرو باندې د شفاف لارې نه د مشروع لارې نه لارې
د خپل لیاقت په وسیله لاړ
شي، لیاقت چې په هغې کې کوم غیر مشروع لارې وي دي چې شاګردان او زده کوونکي په هغې باندې مجبور نه شي.
هغه وایي دا یو خیریه کار دی چې دوی پیل کړی او غواړي چې د دې پروګرام لړۍ د هیواد نورو ولایتونو ته هم او غزوی.
په دې کې د خارجي ډونر نه غوښتنه نه کیږي، هغه موسسه چې دلته د معرفت په برخه کې کار کوي ته هغه به دا کومه کوي ته خو ولې من دغه یو ولسی خوځښت دی د مالی اړخ نه به دا ویم چې دا کومه کوي واسي چې په کابل کې دي کومرونه دی او په کونړ کې څوک دی او دا کومه هم سره تر اوسه پورې کړی دی. تقریبا د دې سکه لیک زمونږ د پروګرام تکمیل شي په دې باندې 4 ملیون افغانۍ مصرف راځي. ورته چې دا پیغام ټول هوا ته ورسوي، یعنی که په کونړ کې دا کیږي نو په ټول افغانستان کې هم دا ممکن دی.
خاغلی ضیا وایي تیر کال د کونړ د 4 ولسوالیو او مرکز اسداباد پولیسو کې کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړي وو چې ښه نتیجه ورکړي وو. دغو کورسونو سره د زده کوونکو او خونکو زیاته لیوالته وچی دوی سکال د کونړ پټول ولسوالی او مرکز کې کورسونه پرانستل.
موږ دا پروګرام په 1990 کې په ایواز په وښتل سره لپاره په دې باندې وټوانید نو چې هغه استادان هغه د تعلیم مراکز خلاص کړي. خوشبختی خبره ده چې سکال یا په 1990 کال کې یو 50 مراکز درو چې الته د لسم پرېغین کینی او سازمان ته درې مشت لپاره غویا ماده کوي. اما د امکان په صورت کې د لسم زده کوونکي د یو لسم ټولګي زده کوونکي هم په دغه کورسونو کې برخه اخلي.
دوه تنه زده کوونکي چې سکال له عمرا خان لیسې فارغ شوي په جوړ شوو کورسونو خوښتي او هیله لري چې د کانکور چمتووالي کورسونو کې به ډیر څه زده کړي او په راتلونکي کانکور کې به د خپلې خوښې پونځیو ته بریالي شي.
زما نوم عمران دی، د کونړ ولایت اسد آباد ښار اوسیدونکی یم. نو عمرا خان لیسې څخه خبره شوی یم. دلته چې عمرا خان لیسې کوم کور جوړ شوی دی د کانکور دپاره، د کانکور به کورس ته راځم تر څو چې کانکور کې نمبر واخلم او د خپلې خوښې پونځي ته راشم.
زما نوم زیولا دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دلته په کونړ ولایت کې د کانکور مدرسې کورسونه جوړ شوي دي. موږ هغې ته ورسو د زموږ د کونړ د زده کوونکو لپاره دا ډېر مهم دي، ځکه چې موږ د نورو ولایتونو یا نورو ځایونو ته رسیدګي نه شو کولی چې لاړ شو هلته د کانکور مدرسې کورسونه وایو. دا زموږ لپاره یو ښه فرصت پیدا شو کونړ ولایت کې داسې کورسونه جوړ شي د کانکور د مدرسې لپاره، او دې ته موږ ورسو تر څو په کانکور کې ښې نمرې ترلاسه کړو.
خلک وایي که چیرته په هر ولایت او ولسوالیو کې دغه ډول د ټولنې د خیر ښېګڼې دپاره ټولنیز خوځښتونه جوړ شي، نو نه یوازې دا چې ځوانان به مو د پوهې په برخه کې ښه پرمختګ وکړي، بلکې ورسره به په هیواد کې د بهرنیانو له مرستو پرته ډېر خیریه او بنسټیز کارونه هم د افغانانو په مالي مرسته او مټو ترسره شي، او افغانستان به د ګاونډیو او لرې پرتو هیوادونو سره په هر میدان کې سیالي وکړي شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت په منځنی ختیځ کې د اسرائیل او ترمنځ د فلسطینی حکومت د جوړېدو ننګه وکړه. د براک اوباما په مشرۍ د امریکا د حکومت د بهرنیو چارو وزیر چې د کار موده یې په خلاصېدو ده په واشنګټن کې دا خبرې په داسې حال کې کړي چې یو ځل بیا یې اسرائیل په غوسه کړی دی. جان کیری د خبرو تفصیل احمد شیبه راوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار وکړ. په واشنگتن کې د جان کیری لپاره د خدای پامانی په جوړه شوې غونډه کې د چهارشنبه په ورځ د وویل د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړېدل ضروری دي.
The two state solution is the only way to achieve a just
د دوو دولتونو رامنځته کېدل یوازینی حل لاره ده چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ عادلانه سوله ټینګه کړي. دا یوازینی لاره ده چې د اسرائیل راتلونکي د یو یهودي او ډیموکرات دولت په توګه تضمینوي چې په سوله او امنیت کې له ګاونډیو سره ژوند وکړي، او دا یوازینی لاره ده چې د فلسطینیانو راتلونکي آزادي او د دوی کرامت تضمینوي. دا په سیمه کې د امریکا د ګټو هم مهمه وسیله ده. جان کیری دا خبره د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په داسې وخت کې وکړه چې د ولسمشر باراک اوباما د اداري او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د دغو دواړو حکومتونو اړیکې وروسته تر هغه کړکې چنې شوې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې امریکا د اسرائیل د حکومت په مخالفت ممتنع رایه وکاروله. امنیت شورا د نتنیاهو د حکومت له لوري په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د یهودانو د میشتځایونو جوړېدل وغندل، خو جان کیری تیره ورځ د امنیت په شورا کې د امریکا د دریځ دفاع وکړه او ویې ویل چې څوک دې ته پاملرنه نه کوي چې د میشتځایونو جوړېدل د سولې لپاره ګواښ دی. موږ په ښه حالت کې نه یو چې په ملګرو ملتو کې پریکړه تصویبوو. دا پریکړه لیک په ښکاره وایي چې دواړه لوري باید د سولې د پلي کېدو لارې چارې ولټوي. جان کیری زیاته کړه چې د کلونو په ترڅ کې امریکا ډېرې هڅې وکړې خو څه نتیجه یې ورنه کړه، او اوس د دوو دولتونو د جوړېدو مسله له جدي خطر سره مخامخ ده. که جوړ نه شي حالات به نور هم کړکېچن شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې نږدې درې اونۍ وروسته به د ولسمشر په توګه لوړه وکړي ویلي دي چې له اسرائیل سره به د ده اړیکې داسې نه وي لکه د اوباما د ادارې چې دي. ترامپ وایي چې د اسرائیل سره د اوباما د ادارې چلند له تحقیره ډک دی.
د جنکری تر خبرو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ټلویزیونی وینا کې د جنکری خبرې وغندلې او ویل چې دای په داسې وخت کې پر اسرائیل انتقاد کوي چې سیمه د اور په لمبو کې سوځي. نتنیاهو ویل جنکری د اسرائیل پر میشت ځایونو تمرکز کوي او ډیره لږه پاملرنه د فلسطینیانو زور زیاتی ته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
سردار آغا د کندهار له ولایت لیکلي له طالبانو مې دا غوښتنه ده چې د خلکو پر وړاندې لویې لارې بندې نه کړي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي د هلمند کندهار لویه لار درې ورځې کېږي چې بنده ده او خوراکي توکي هم ګران شوي دي. یو بل اورېدونکي چې نوم یې نه ده لیکلی ویلي هغه څوک چې پله پلچکونه الوزوي د پاکستان او ایران غلامان دي. دغې خبرې سخت وځورولم ده لیکلي. او یو بل اورېدونکي هم د بدخشان له یفتل پایان ولسوالۍ لیکلي چې د مظلومو ښوونکو غږ چارواکو ته ورسوي ده نه دي ویلي چې څه ستونزه لري. تاسو هم کولی شئ په اس ام اس 1313 باندې موږ ته خپل اس ام اسونه هر ورځ راولیږئ. اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یاغیانو تر 400 ډیر قومندانان د پولیسو لخوا وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د لوی لار چې له 400 رئیس ته تړلې وه بیرته پرانیستې او تمه ده نن د لښکرګاه کندهار له دې لوی لارې بیرته خلک استفاده وکړي. په پکتیکا کې په لسګونو نجونو نن له 12 ټولګي څخه فارغېږي. د دغو نجونو شمیر 500 ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري وایي د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې لپاره د دوو بیلو دولتونو جوړیدل ضروري دي. د کیري خبرو سخت انتقادونه پارولی دي. روسي خبرداري ورکړ ک امریکا پر دغه هیواد نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي انتقام به واخلي. او د سوریه په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرون دوه ځلې ډزې شوې دي. مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو ورې قدر منوریدونکو په همدې سره رسیږو د پروګرام او وروستیو شیبو ته. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د بشري او اساسي حقونو پروګرام او بیا د ژوند په شیبو کې پروګرام تاسو ته خبرو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادګی رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادګی رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د دسمبر د 20 یا په نړۍ کې د بشر حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب شرغ لست.
مننه خیروس
سیرات صاحب، لکه څنګه چې د دسمبر 20 په نړۍ کې د بشر حقوقو نړیواله ورځ ده، که اوریدونکو ته په افغانستان کې د بشر حقوقو د کمیسون درامسته کېدو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته د افغانستان ولست خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې څنګه چې په نړۍ کچه باندې نړیوال بین المللي حقوق بشر ایجاد شوی دی، د پاریس په غونډه کې چې د 1 سلو 4 دیرسمه پر څلور اتیا مې په شلم د دسمبر د 1993 کې د پریکړه وسوله په دې اصول نامه کې دا راغلي چې هغه ملکونه چې نړیوال سازمان سره تړاو لري، عضویت لري، دلته د کمیسیونونه د دولت په خوښه باندې که هغه د وزارت په چوکاټ کې که هغه مستقل ریاست په چوکاټ کې باید التجا سي چې افغانستان هم د دې نړیوالې حقوق بشري عضویت لري. دلته د هغه پاریس په غونډه کې په هغه ممالک چې عضویت او د یو جنګي گزار نه د ډیموکراسي خواته دوی قدم ایږدي باید هلته حقوق بشر ایجاد سي. په دې اساس باندې اصلي اساس بنسټ د افغانستان کې د بشري د حقونو ایجادول د پاریس اصولنامه ده. بیا د بن د توافقنامې چې په 2001 کال کې هلته ایجاد سوله په هغې کې څو موارد ول. اول د جنګ بې قید و شرطه درول، د افغانستان باسازي او نړیوال کمک افغانستان ته، او په افغانستان کې څلور مستقل ارګانونه ایجادول چې هغه کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د انتخابات، کمیسیون د اصلاحات اداري، کمیسیون د اصلاحات عدلي او قضایي. د بن په پریکړه کې د راغلی چې باید په افغانستان کې اغېز پس د دې دوه نړیوال اساسي اصولونه وروسته د افغانستان د رئیس جمهور د موقت ادارې په فرمان باندې کمیسیون ایجاد سو، نه عضو پکې سوله، په دې کې رئیس معاون تعین سو، او د اصول پاریس په هغې کې حقوق بشر په هر ملک چې جوړیږي دغه د اصول او دغه مقرره او دغه کارکردګي دغه صلاحیتونه هلته مشخص کړي دي. هغه بیا کمیسیون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پوش پاړسم د جوزا یو اتلسم کال یا وتایم کال کې دا ایجاد سو، او د دې ملي پښتوغانه زموږه ته 50مه ماده د قانون اساسي ده چې په هغه وخت کې په قانون اساسي کې درج سوله، او په 1302 کال کې دا قانون اساسي توشیح سو د رئیس جمهور له طرفه. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر نه پرته 8 ساحوي دفاتر لري او شپږ ولایتي دفاتر لري. په اساس د نفوس بود مسافت باندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپلو افغانانو وګړو له خاطره چې په تکلیف نسي په لرو پرتو سیمو کې میشتي هلته ولایتي دفاترونه ایجاد سوي، او په اساس د زنونو باندې ساحوي دفاتر ایجاد سوي دي.
ډېره مننه سیرت صاحب. په افغانستان کې د بشري حقونو د کمیسیون تر رامنځته کېدو وروسته تر دا مهاله پورې دغه کمیسیون څومره کارونه کړي که په لنډ ډول اورېدونکو ته معلومات ورکړي؟
کله چې کمیسیون ایجاد سو طبعا اول خو مشکلات دی دفتری ول چې هغه دومره مشکل نه وله. دا تشکل او په دې نوم باندې په افغانستان کې غیر مانوس و چاورېدلی نه وه، خو الحمدلله کمیسیون وکړی سوی چې پرتو لریو سیمو ته چې هلته جنګ و جګړه نه وه، ناامني نه وله، پل حضور هلته ورسوه، خلکو ته پوهاوی وسوله، هلته سیمینارونه دایر سوله په عدلي قضایي ارګانونو کې د ملکانو شوراګانو، یعنی خلکو ته عموماً فیزیکی حضور د حقوق بشر خلکو ته هلته ورو پیژندل سو، خلکو ته معرفي سو چې دغه حقوق بشر په هغه مواردو کې کار کوي چې کم نقض حقوق بشري په افغانستان کې سوی. په دې اساس پر لریو پرتو سیمو ته حقوق بشر پل ځان ورسو، د خلکو غوږو ته د دې اساس د دې اصول د دې راهکارۍ او مکلفیتونه چې کم د افغانستان د بشري د حقونو خپلواک کمیسیون دنده وظایف مکلفیت و د فرد نه خزه ملا عالم معلم ډاکټر ټولو ته ورسه، دا یو غټه لاسته راوړنه ده په دې سلسله کې.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالیت له پیلېدو سره سم د افغانستان لرو پروتو سیمو ته د حقوق بشر ژغ ورسول سو، په دغه موده کې د بشري حقوقو کمیسیون خلکو ته د عامه پوهاوي د هغوی د حقوقو د دفاع په برخه کې څومره معلومات ورکړي؟
پلان ډول باندې چې وخت چون کم دی، شپږ لکه او دولس یو زرو دوه سو یو څلوېښت نارینه او ښځینه خلکو ته په دې رابطه پوهاوی سوی دی. د بشري حقونو په ایجاد په مکلفیتو او په دندو او په تعداد 1515 شکایتونه چې هغه نقض حقوق بشري ثابت سوی دي په ټول صحوي ولایتي هغه کې چې دغ بالفعل نقض د حقوق بشري سوی دی دې ته رسیدګي سوی ده. په تعداد 1809 شکایتونه په رابطه د تاوتریخوالی د زنانو په رابطه باندې چې کوم تاوتریخوالی په ټول ملک کې په 2012 کلو کې د حقوق بشر رسیدګي ورته کړی، حقوق بشر سره ثبت دي. 6008 زندانونه چې هغه خلک پکې بندیان ول، وختونه تیر سی ول، غیر قانونی دوی سلب ازادي ول، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وتوانېدل چې په دې 14 کلونو کې د دوه عمره خلکو د رهایی اکمال د دوسیې د دوی فیصله جات رسیدلې نه ول. دوی دوسیو ته محابسو ته کمیسون وکړای سول چې فیصله جات د مربوطه ارګانونو نه پیدا او محابسو ته ورسول، د خلکو د تعین د سرنوشت کې او د هغوی په خوڅېدو کې مثبت رول ادا کرد. 50 منگه شخصی زندانونه چې هغه د زورواکو د مسلح کسانو با نفوس و با قدرت و خلق و پلاس که شخصی زندانونه ول، څوک چې غوښتل هغه پکې بندیانوله هغه تثبیت د هغه ځایونه ثابت او محترم وزارت امور داخله ته مکتوب سو چې دغه خلق دغلته زندانوله د دې په محوه په تخریب کې تاسو همکاري وکړئ. چې الحمدلله وزارت امور داخله او یاد کورونه چار وزارت په دې رابطه رغنده او په ځای قدم اوچت کوي. د 50 شخصي زندانونه وترسوله او و یا تحقیقی گزارشونه په مختلف موضوعاتو کې تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون جامع ته وړاندې کړي دي. او په تعداد د 2 موارد چې هغه په تیرو کلونو کې، یعنی د 50 کال نه را په دېخوا تر یو اتیایم یا اتیایم کال پورې چې هغه ناخوالۍ زموږ په ملک کې تیرې سولې او دستجوي قبرونه وله، هغه تثبیت مشخص تثبیت سوی دی، دغه گزارش تهیه سوی دی، رئیس جمهور ته وړاندې سو دی وخت. متاسفانه زموږ د رئیس جمهور د هغه وخت بنا په مصلحت باندې هغه گزارش تر اوسه پورې نشر نسو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست سیرت صاحب، د خلکو په ژوند کې څومره مثبت تغیر غلی دی؟
د خلکو په ژوند کې مثبت د سابق نه ډیر محسوسیږي، ډیر زیات تغیر غلی دی. نن هغه کسان چې کده دولت نه بهر یا په دولت کې ځننه چارواکي دي، زورواکي دي، هغه په دې پویږي چې دلته یو ارګان سته چې هغه پوښتنه کوي. د هغوی سره صلاحیت قانوني دی. بل افغانستان کې خلک پوسوي دي که چیرته په داخل د دولت کې یو زورواکی د دوی غږ نه اوري په ځننه، په هر اداره کې زه نوم نه اخلم چې دا اداره دا اداره، خو په ځننه په دولت کې چې څوک د چا غږ ونه اوري، دا زموږ د عامه پوهاویو او په دې کې زموږ سره محترمه د رسنۍ کورنۍ زیاته مرسته چې کړې، د رسنۍ کړې چې د خلکو غوږو ته د زموږ د هغوی په رابطه مکلفیت او د هغوی رابطه زموږ سره ټینګه کړې ده، دا یو مثبت رول دی. یغوی کچیر ته ادارې ته لاړ سي، اداره کې ورته کار اجرا نه کی، نو هغه پدی پکس دغلته یو مستقل اداره سته چې زما غږ اوري، هغه زموږ ادارې ته راځي او خپل مشکل موږ سره مطرح کوي. چې کله موږ ولایتي سفرونه پیلوو، د ده مشکل همالته د ده په حضور کې راغواړو، یې محترم ادارې سره مخامخ، دغه رئیس سره یا دغه کارمند سره مخامخ وو، مشکل قانونی ورته حل کوو. دا چې ولې ښه والی په دې ملک کې نه درغلی په دې څوارلسو کالو کې، تاسو خو ښه پوهیږئ چې د دې اصلي عوامل اول جنگ جګړه ده، دویم اداري فساد، دریم مکافات و مجازات نسته ده، څلورم یې روابط په ضوابطو باندې قایم دی په دې ملک کې، چې هغه تصور چې موږ درلوده، هغه تصور چې جهانیانو موږ نه درلوده، په افغانستان کې به د قانونیت په رابطه باندې به ښه والی راځي. بدبختانه ناخوالی سته، ولې اصلي عوامل دی ثباتی رفاه خوالی ته چې مونږ په تمه یو په سترګه یو، او د بعضو خلکو شکایت واقعا په ځای هم دی چې تر څنګ د دې حقوق د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم سته، ولې بیا هم ناخوالی کیږي؟ لکه څنګه چې ما مخکینیو نقاطو اشاره وکړله، دا بدبختیانې دي. د زورواکو هم پالنه اوس ده په دولت کې، که زورواکي د دولت له طرفه ونه پالل سي او قانون ته مراجعه وسي، ان شاء الله مونږ په هغه امید باندې چې زمونږ افغانستان خلق وګړي د دې قانونیت ته منتظر دي، او ټول په دې امید باندې چې په افغانستان کې د رفاه، سعادت او امن راسي، هغه موارد لري کول، ان شاء الله العزیز مونږ کوي چې قانونیت خپل ځای ونیسي، او مونږ او تاسو ټول د یو ثبات، آباد او ښه افغانستان په امید اوسېږو.
ډېره مننه کور دې ودان.
ژوند په شیبو کې،
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او خې چره. آی کلمو خټین لوخي کارولی او که کارولی مو وی نو څه ګټل دي؟
ګرتمال دې سی یو رقم ته ویل کې دې تاسو په رقم ته جوړ شوی دغه سندزه جوړ شوی به په بیخ کې تیګه کارول شوی.
خپل ترموز ما خپل دغه شرم کار اخلي چې هم وګب کې خون کې ډیر په کې دا ډیر ګورې کې خون کې هغه خټین ګلاس کې سوبچ کې هغه وګب کې ډیر مزه کې کې په دې نور مصالې کې خون نه پیډم سره کې کې
کټوا منګې کندول چاټۍ مټۍ او د سينور د هغو خټینو لوخونو مون دي شي په افغاني ټولنه کې تر اوسه کارونه یو څه رواج لري. موږ نن نه خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړی ده.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا سوی نو د خپل ژوند دارم چا په مخه پر خپل چاپیریال هړرخیز فکر کړي او د چاپیریال له توکي د ځان په ګټه استفاده کړي ده. لالرګوی کار اخیستی، د ډبرو پر کارونه هم غور کړي او له خټو هم ځانګړي توکي جوړ کړي دي چې دا چاره له هم دوام لري. خټین لوښي د ځانګړي ارزښت په درلودو سره د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې لا هم رواج لري، خو د ټکنالوژي په پرمختګ سره کارونه یو څه کمه شوې ده. خو په افغاني ټولنه کې تر وړمې لسیزې پورې هم کارونه زیاته وه، او له هم په یو شمېر کلیوالو سیمو کې دا لوښي کارول کیږي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهاند احمد شازغم وایي چې خټین لوښي د افغاني فولکلور ډیر مشهور توکي دي. نوموړی وایي چې د دغو لوښو د جوړېدا ټاکلي تاریخ نسی ټاکل کېدی، خو دا باید هیر نه کړو چې خټین لوښي د منځنۍ اسیا هیوادونو مهم او مشهور توکي دي.
څومره چې بشري او انساني ژوند د تمدن خواته ځي، یعنی متمدن کیږي په نننۍ اصطلاح، کلتوری او فولکلوری بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسه که یو څه خپل هویت له لاسه ورکړي. موږ که نورو هیوادو ته وګورو، په تیره په ځینو عربي هیوادو کې، ترکیه کې مثلا تاسو وګورئ، هند کې وګورئ، او حتی په غربي هیوادو کې، هلته د خپل فولکلوري اصالتونه ساتي. هغوی دي په دې باندې باوري دي، باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پرته ده.
نوموړی وایي چې په اکثرو سیمو کې د دغو خټینو لوښو جوړونکي لا هم شته چې کلالانې بولي او له خټې څخه ځانګړي توکي جوړوي. د لغمان اوسیدونکي جاوید نیازی وایي چې د دوی په سیمه کې لا هم کلالان شته او خټین لوښي جوړوي. نوموړی وایي چې د خټینو لوښو د جوړولو تاریخ ډیر لرغونی دی.
دا په عموما په پښتني ټولنه کې ډیره سابقه لري، هغه وخت نه چې د انسان ژوند شروع کړی یا له شیانو نه استفاده شروع کړې ده، له خټین شیان جوړ کړي دي او له هغه نه استفاده کړې ده. په رنګارنګ شکلونو باندې بیا قرار قرار داسې عقل شوی دي، جوړ شوی دي، نوې شکلونه ورته جو ورکول شوی دي، پرمختګ یې کړی ده او کرا کرا دغه حالت ته رسیدلی دي. یو خو دا چې اقتصادي وي، ارزانه وي، او بل دا ګټې دا ده چې د کې اوبه وي کا نور سهر سه وي، داغ نه کوي، میکروب نه کوي، په دې کې کار څه استعمالوي، میکروب نه کوي، خرابي کې نه کار څه پکې واچوي.
د جاوید په خبره چې یو شمیر خټینو لوښو ته په هر سیمه کې ځانګړي نوم اخلي او شای لیوي سیمه و بلې ته فرق وکړي، هغه د خپلې سیمه د مشهورو خټینو لوښو په اړه وایي.
موږ د چاټیو منګي د ټولې سلګانې زمنګ په منطقه کې شته ده، دا ځان د ځان ته شکلونه لري. مثلا چاټۍ غته وایي چې لوی وي، خلیم داسې لوی وي، ډېر اوبه پکې ځای کې تقریبا داسې دوه ګاډۍ په اندازه اوبه پکې ځای کې. او منګۍ بیا غته وایو، عموماً خو منګۍ بیا دغه هغه ته وایي چې ښځې یا پیغلې ځان سره ګودر ته وړي په شعرونو کې هغه ته وایي. خو منګۍ منګۍ خاص هغه ته وایو چې وړوکی وي، داسې وړوکی منګوټۍ ورته وایي، پیسې هغه ته بیا منګۍ وایو. منګا
نوموړی د کرتمال او ځینو نورو توکو یادونه هم کوي او وایي
کرتمال داسې یو رقم ته ویل کده د تشت په رقم ته جوړ شوی، دغه اندازه جوړ شوی، به په بیخ کې تیګه کارول شوی، رقم سپین د سین تیګه وکلا کې کلا کې دا به کارول شوی، به کرت په باندې سولوي، هم دا ځین نور شیان لکه د کرت په باندې شکل څه ولري دا په کې سولوي او به کوي په کې هم دا کې او په کې اچوي دا په سولوي.
دین علاوه مټای چې ورته وایي هغه کې شوملې کې ماسته په کې اچي، هغه په اړه معلومات لري؟
هو، خو موږ کلیوالې سیمو کې ډېر زیات استعمالیږي، شړومبې په کې شاربل کېږي، هغه هم غټه وي تقریبا د عمر چاټۍ نه هم چاټۍ دغه د چاټۍ له اندازې نه هم لوی وي، ځکه چې هغه کې ډېرې شدې ضایع شي. بیا هغه په مندانو باندې په هغه کې شدې هغه وایي مستې وهي، شړومبې کوي، کوچ ته نه بیلوي او شړومبې ته نه بیلوي، په یو بل لوښ کې اچوي.
جاوید وایي چې کلالان لومړی له خټو څخه لوښي جوړوي او بیا یې په اور پخوي چې د ماتېدا او تخریب امکان یې کم سي او رنګ یې سور واوړي. د کابل اوسیدونکي جمال شاه وایي چې لا هم له یو شمیر خټینو لوښو څخه استفاده کوي او دا ځکه چې د دغو لوښو له استفادې څخه ځانګړي خوند اخلي.
د خټو کاسونو ځینې کار اخلو او جکم دی هم دا خټین جکی دا ستالک جوړیږي او دا غنډي دا ترموز خپل ترموز ما خپل او دغه شیدم کار اخلو چې هم وب کې خوند کی ډیر حقیقي دا ډیر ډوډۍ کې خوند کی هغه خټین ګلاس کې سوبچ کې هغه وب کې ډیر مزه کوي په دې نور مصالې کې خوند کی دم سره چې کې دا خو موږ تاسو په دری شه د وطن شه دا کنه دا خپل پاسار کې خلک دي دا د خارج خلک دي د شړندګي په تاسو له اروپا نه راځي بس دلته دا شیخ نه بد لا راګي بس اخلي ځان سره اروپا ته وړي دونه خپل حقیقي دا وسم دا کاسي دا خوري کاسي دي ترموز دا جک دا ګلاس دا تاسو ما خپل اخستی دي که څه ډوري ماتک یو قسم ډوري خوند کی ډیر خوند کی مثلا کورت کې خوري نن د کوچانی شوراب کې راکې ډیر ځایقه او ډیر خوند کې برابرې کې رنگونه زړم دي سرم دي کې کوم رنگ تاخو کې.
د نوموړي په خبره چې پلار یې هم د غلوشه کارول او د ژوند تر ورستیو شیبو یې په خټینو لوښو کې خواړه خوړل. د میدان وردګو اوسیدونکو سمیلوای کله چې کټوه نوې راوړي مخکې له دې چې نور خواړه پکښه پاخه کړي نو اول پکښه شیدې ایښوي تر څو د نورو خوړو د پخولو لپاره برابر شي. نوموړي وایي
د موږ پاس د خټ شند د خوري مې ډیر خوښيږي، موږ په پښتو خوري وایو، ډیر جوړې خوان کې وس نه پیغام کاشي ورته چې ورته د کابلیان پرور نه پیغام موږ خوري ورته پیغه کې ډیر ټوړې خوان کې. مثلا یو وخت موږ د اطراف موږ ژوند کول په تنور کې مور بلل بیا موږ کټي ورته لې د خټو دیګي موږ د خټو دیګي کې غوخه په خاله و چغوخه یالم د یو رقم خوان د کول پوسټ به مور سره خپل ډیر خوان د کول وسی دغه چینیا او بعد بلا د بخارونو تل علاقه یاد ډوړې خوان دی اس د ما ډیر خو کې وس منګ کې وبو چې کوم خوري کې ډوړې خو خل خان کې نه خان جوړې یې سهار و چې نو ورکس وس نه خوريستان نو مثلا منګایستان زه ډیر خوانم دغه خپل وطنی شانونه چې باید مکار وخلی د خټو خوري د خټو ګړی سی وبور نه وچ کم خو بلاکی مثلا نس کوی سی ډیر شان مګه کزی استفاده وکم ګور مینه کین لور مینه کین مثلا نه وړکی سرای لرم کله کله پغه کی بو اچم یا وړکای منګای لرم شاو کلو پک چوم اسوم د کی اخی دا نور انجن دی اخچال نه کار اخلی ز کله کله یخی دی کله کی بو اچم یونه چم مال ترته یخ نه مای شي پتاخ کی مو لرم
د پغمان اوسیدونکو شغله بیا وای چې پکټو یا خټین دیګی کې شوروا پخوي او د کټوی شوروا ځنګړی خوند لري
دغه شوروا ډیر ښه مزه کوي چې وخت به پکې پخوه پم د خټین دیګو کې کنه کاسی دی بشقابونه دی مثلا ګلاس د خاکستردانیان دی او موږ څه کور کې کار اخلو تر اوسه پورې دغه دی شوروا لپاره دی کاسونه کار اخلو ښه مزه پکې کوي او ډیر خوښتم کوي زړی خوخیږي چې پکې ډوډۍ وخوري دی بشقابونه هم کار اخلو نو دا هر څه لري سرایی لري جک لري مثلا ګلاس لري منګای لري هر څه دی دی منګو دی تاسو دی ملک تولید دنو زه خپل یو رقم شنه و زیړې لرم خوخیږي مم سخت نور رنگونه هم ستاتور سرمایی دا رنگونه هم سخت
په خټینو لوښو کې منګی هغه توکی دی چې ډیر مشهور او د شاعرانو د شعر هغه کلمه ده چې شاعران یې زیات کوي د کابل پوهنتون استاد پوهاند احمد شازغم وایي چې منګی په خټینو لوښو کې د افغاني فرهنګ د غوره فولکلوریکو توکو څخه شمیرل کیږي
د منګی غاړه مشنه لمن سپینه سنه بل په غاړه زنګی تایزونه سنه د پښتو فولکلور لمن خورا ډیره پراخه ورته ده او په دغه باندې کې هر نو ګلو نشته په حقیقت کې منګای هم د دې لپاره راغلی دی زموږ تاسو په فولکلوري ادبیاتو کې په لنډیو کې په سروکو کې په نیمکیو کې چې منګای د فولکلوري یا کلتوري ژوند یوه ډېره ښه برخه یې جوړوله ولې منګای د شاعرانو لپاره ډېر خوږ و که د منګي شعرونه او سندرې د نارینه و لخوا ویل شوي دي که د ښځو لخوا په تېره چې نارینه و لخوا ویل شوي دي ډېر ډېرې خوږې لګي دا ځکه چې منګی ګودر ویاله کلی کور دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسي ژوند تصویرونه دي
د نوموړي په خبره چې کوشش باید وسي چې د فولکلوریکو توکو د له منځه تللو مخنیوی وسي او په موزیمونو کې هم خوندي سي
درنو اوریدونکو دا وستاسو لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او کچېرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
I'm a poor girl, I'm a poor girl.